د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر یو لسو بجو دوام کوي ښه راغلست. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. د دې یو ساعت خبرونه پر راپورونو کې افغان ولسمشر د هغو څه باندې لسو زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړی چې په قتلونو او پر ماشومانو او ښځو په جنسي تیری مجرم پیژندل شوی. پر دې سربیره نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی برابر کړی دی.
د ډلیز امنیت د تړون غړي هیوادونه د 2016 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر اغېز خبرې کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو د منډلو په هدف د مدني ټولنو او خلکو نظرونه راټولوي، او په سوریه کې د حکومت وسله وال مخالفین ادعا کوي چې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوې پوځي اډې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ډلیز امنیت د تړون غړي هیوادونه به په خپل روانه غونډه کې د 2016 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو د غیز پر موضوع خبرې وکړي. د دې تړون په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې چې د غړي هیوادونو د پارلمانونو د منشیانو او استازو په سطحه جوړیږي، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او له هغې وروسته د افغانستان او د سیمې پر وضعیت د دې د غیز موضوع د خبرو د اجنډا اساسي موضوع وي. د اترتاز خبري اژانس وایي د افغانستان د ولسي کې تو هم مرسیال عبدالستار خواسی به په دې غونډه کې چې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په سانت پیټرسبورګ کې جوړیږي د افغانستان استازیتوب وکړي. د ډلیز امنیت په تړون کې د روسیې ترڅنګ د بخوانی شوروي اتحاد یو شمېر جمهوریتونه شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو شمېر ولایتو کې د کانفرنسونو لاري د خزو او مشمانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو د منډلو په هدف د مدني ټولنو او خلکو نظرونه او پیشنهادونه راټولوي. په یاد کمیسیون کې د خزو د پرختی چارو مسولې پروین رحیمی تیر ورځ په پنځیر ولایت کې په همدې اړه د جوړ شوي کانفرنس په لړ کې وویل چې د فوکس ګروپ په نامه د دې کانفرنسونو هدف د خزو او مشمانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په نښه کول دي.
کانفرنس فوکس گروپ مرتبط براسی عوامل الاله
د فوکس گروپ د کانفرنس په پنځیر ولایت کې د جنسي تیری او د ناموس په نامه د وژنو او د عواملو د سرلو په هدف جوړ شو. د پنځیر خلک د دغه شان قضیو په وړاندې حساس او بيدار دي. دوی په دې اړه چې ولی د ډول پیخي په پنځیر کې کمی کیږي خپل نظرونه سرګند کړل. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په دې ورستیو کې وویل چې په افغانستان کې د جنسي تیری او د ناموس په نامه وژنو او د خزو مشمانو په ګډون د تاوتریخوالي پیښې شل په سلو کې زیاتې شوې دي. ولسمشر حمید کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي جمهور رئیس کرزی هغو زندانیانو ته د مرګ سزا توشیح کړي چې پر ماشومانو او ښځو یې د جنسي تیری او قتل په شان لوی جرمونو کې لاس لري. په عین حال کې پارک کې وی سرچینې فرانس پریس ته ویلي چې د دغو زندانیانو د اعدام لړۍ نن پیلېږي او تر راتلونکو څو ورځو پورې به 22 محکوم شوي بندیان اعدام شي. خو د بشري حقونو ډلې او فعالان بیا د افغانستان عدلي او قضایي ځواک کمزوري او په فساد او نیمګړتیا ککړ بولي او د محکمو د بهیر د شفافیت پاړه او د محکمو د بهیر د شفافیت پاړه شک او اندېښنه څرګندوي. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغاني یو بي یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغاني 8 پوله، یو استرلینګ پاوند 20 افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 نوی پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ. په غزه کې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د مزګړیتوب حاصل روان دي، او په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې ترڅ کې نن د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې هیواد د دې هڅو مشري کوي په قاهره کې وګوري. په غزه کې د تیرو شپږ ورځو تشدد په پیښو کې تر څلور لک تل لګ سل فلسطینیان او درې اسرایلیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دې بحران په اړه له ولسمشر مورسی سره په خبرو کې د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلو د توغندیو د حملو د بندولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند پرون وویل چې د روان تشدد د ختمولو لپاره واشنگټن د سیمې له مشرانو سره په ګډه کار کوي.
I am not going to comment on the specific ground situation.
زه په غوږه کې دروان حالت پر جزئیاتو ترتیب باندې سنويم چې موږ ویلی شو په دوړو خو کې د ملکی تلفاتو لپاره اندیښمن یو. د روان تشدد کمیدل غوړو په سیمه کې لخکیل ورخونه سره په دې برخه کې ګډه کار کوو. پرون مخام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل پوز لخوا پر غزي د بمبارۍ پاړه لخپل وزیرانو سره خبري وکړې. د حماس تبعیدي مشر خالد مشعل وویل دا په اسرائیل پورې اړه لري چې روان بحران پي تورسوی. په ملګرو ملتونو کې روسیې د روان کړکیچ په ختمولو کې د امنیت شورا د پاتې راتلو له وجې اندېښنه څرګنده کړه. په سوریه کې د حکومت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوې پوځي اډې ولکټینګه کړې ده. د دوو اسلامي ډلو انصار الاسلام او جند الله وسلوالو ویلي چې له څلور ورځنۍ جګړې وروسته یې حجر الاسود د نومې سیمې ته نږدې د هوایي مدافع ځواک اډې نیولې ده. په خپره شوو ویډیو تصویرو کې د دې ډلو وسلوالو په اډه کې د الوتنو ضد ویجاړو وسلو په منځ کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکس څلکی په خپل غونډه کې د سوری د اپوزیشن نوې ائتلاف د دې هواد د خلکو مشروع استازي وبله، خو د دې ائتلاف د رسمیت پیژندنې په اړه سونه ویل. او د ملګرو ملتونو یو لوړرتبه چارواکي پرون له مرستندوی هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان کې له موسمي سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د 90 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د اداري مرستیالي کاترین براک وویل چې دوی د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي او د دې لپاره چې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي په عاجله توګه پیسو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره د 250 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه او قدرمنو اوریدونکو د دې یو ساعته خبرونه په دوام کې تر یو لسو بجو پورې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزی په قتلونو او پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری پر څوتنو مجرمانو د اعدام حکومتونه توشيح کړی دي. خو د هیواد مدني ټولنې پر افغان حکومت تور لګولای چې د ماشومانو او خزو د حقونو سرغړونکو ته لازمه سزا نه ورکوي.
تعمیر فلګو پیسو اخیستل شوی ولی وروسته په ترمیم باندې د غیر دوه چنده یا یو نیم چنده نورې روپۍ لګول شوې دي. پارلمان د مصرف د شفافیت غوښتنه کې شوې دي.
دا د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال اواز و چې د افغانستان په سفارت په جاپان کې د مالی فساد له موضوع څخه پرده پورته کړې ده. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا قومي مشران او خلک د کلیو د پراختیا پر رئیس تور لګوي چې له هغو پروژو پرته چې دی پکې خپله برخه اخلي نورې پروژې نه پلي کوي. د سړو زیاتېدو هغه کډوال چې د جګړو له کبله پلازمینې ته پناه وړې ورخته کړي دي. په بلوچستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو ډاکټر د تښتولو د پیښې پر خلاف د ډاکټرانو اعتصاب دوام لري. په ادبیاتو کې د ښځینه لیکوالو او شاعرانو ونډه کومه ده.
ډېرې مېرمنې را پیدا سوې دي چې دې لور ته مخه کړې ده. پخوا چې به د ادبیاتو په ښځینه برخه باندې خبرې کېدلې نو د یو څو تنو نومونه به یادېدله.
دا موضوع مو د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې څېړلې. اورېدو ته را سره اوسئ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی پرون له لاسو د زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه توشي کړی دي. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا دا کسان چې په اعدام محکوم شوی دي د اعدام حکمونه ولسمشر حامد کرزی توشي کړی دي. په همدې حال کې په کابل کې یوې پوځي محکمې د هغه افغان سرتیری د استناف غوښتنه رد کړې ده چې د 15 فرانسوي عسکرو د وژنې په قضیه کې د اعدام حکم ورته اورول شوی دی. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی هغه راپورونه تایید کړی دي چې پکې ویل شوی و ولسمشر حامد کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو د مرګ سزا توشیح کړې ده. خاغلی فیضی له فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په اعدام محکوم شوي زندانیان هغه کسان دي چې پر ماشومانو او نورو د جنسي تیریو او قتل په شان ستر جرمونه ترسره کړي دي. په عین حال کې د فرانسې خبری آژانس د جمهور ریاست د منابعو په حواله وایي چې سر له نن څخه به په اعدام د محکومو زندانیانو چې شمېر 22 تنه دی د اعدام لړۍ پیل شي، سره له دې چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د سترو جرمونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. خو په دې هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې په ډیرو کمو مواردو کې د اعدام پېښې ثبت شوې دي. خو د بشري حقونو ډلې د افغانستان قضایي او عدلي سیستم کمزورې ګڼي او وایي چې له نیمګړتیاو سره سره د افغانستان د حکومت دا ځواک هم له مصلحتونو زیات کار اخلي. ولسمشر کرزی په دې بې سابقه ګام کې د مرګ په سزا د محکومو لسو څخه زیاتو زندانیانو د اعدام حکمونه په داسې حال کې توشیح کړي چې په کابل کې پوځي محکمې بیا د هغه افغان سرتیري چې د 15 فرانسوي عسکرو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی د استناف غوښتنه رد کړه. عبد الصبور یوازینی افغان سرتیری دی چې تر اوسه د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو ځواکونو د حملو په قضیه کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د افغانستان دفاع د وزارت وایي ظاهر زمي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د عبد الصبور په قضیه کې د استناف محکمې هغه ته د اعدام سزا چې له دې وړاندې ورته ابتدایي محکمې اورولې وه تایید کړې ده. افغان مقامات وی دا قضیه به اوس په ستره محکمه کې پرانستل کیږي او یو شکلن عبد الصبور دا حق لري چې له ولسمشر حامد کرزی څخه د بخښنې غوښتنه وکړي. دا فرانس پریس پوینا د افغان ملي اردو د غسرتيري دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې په کاپیسا ولایت کې هغه محل خپل ټوپک د فرانسوي سرتیرو په لور راواړو کله چې هغه په خپل اډه کې دننه په ورزش بوختو. د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر فرانسوي عسکرو باندې دا حمله د دې سبب شو چې پاریس له ټاکل شوي مهالوېز څخه مخکې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو پریکړه وکړي. ناتو وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو عسکرو باندې د حملو 25 پسلو کې د طالبانو د ملاتړ لخوا کیږي او پاتې نورې پېښې بیا د افغان او بهرنیو سرتیرو ترمنځ د کلتوري توپیرونو او فردي شخړو په نتیجه کې رامنځته کیږي. بل لور ته بیا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه شان پېښو د مخنیوي په هدف یو 28 مخیزه لارښود خپلو سرتیرو د سپارلې څو د هغو سوی تفاهمونو او فردي لانجو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې پر نړیوالو عسکرو د افغان سرتیرو د غوسې او بیا د برید سبب کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونه په هیواد کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه سخته اندېښنه کوي. د بدلون کاروان په نامه یوې ټولنې پر ماشومانو جنسي تیری او په پوځي برخه کې له ماشومانو کار اخیستل هغه ستونزې بللې چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې له خطر سره د مخامخ 6 میلیونه افغان ماشومانو د ډلې د 3 میلیونه په شاوخوا کې د دوی له مرستو ګټه اخیستې ده. محمد وایس سمیم دا موضوع په یو مفصل راپور کې څرګندلې.
د بدلون د کاروان بنسټ غړي د افغانستان حکومت څخه غواړي چې د هیواد او نړیوالو کنوانسیونونو د قوانینو د تطبیق په برخه کې ژمن ووسی. دا دغه بنسټ یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتي ځواکونو په لیکو کې له 13 کلونو څخه د کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو د شاملېدو مخنیوی وکړي. د دغه بنسټ یو غړی انجینر محمد یوسف پر ماشومان باندې د جنسي تیری د زیاتېدو لامل په ښه توګه د قانون نه تطبیق کېدل او د ټولنې خلکو او کورنیو بې پامی بولی.
سولاند ورځو کې ګورو چې پر ماشومان باندې جنسي تیری او تجاوز او خشونت ډیر زیات شوی دی چې دغه یو ځینی عامل یا علت یې دا دی چې قانون په ښه توګه نه تطبیقیږي او یا په ټولنه کې زموږ ټولنې خلک او کورنۍ او مشران دې ته توجه نه کوي چې دا یو ډیره لویه غټه ستونزه ده د جنسي تیری او تجاوز.
دغه بنسټ همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل څو له هغو کسانو سره چې د ماشومانو او ځوانانو له حقونو سرغړونې کوي قانوني چلند وکړي. دغه بنسټ یو پریکړې لیک هم خپور کړ چې پکې له دولت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوی څو د کارګرو ماشومانو د ستونزو حل ته پام وکړي او د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ د ماشومانو او ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او له هغوی څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې نمانځنې په هدف په کابل کې جوړه شوې وه. د بدلون د کاروان په نامه دا غونډه د مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه. دغه غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې په هیواد کې زیات شمېر ماشومان طاقه یا سخت کارونه کوي. یو شمیر ماشومانو ازاده رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر مجبور دي داسې کارونه وکړي چې هیڅ کله ورته لیوالتیا نه لري.
زینب نه کالنه دلته درس وایم او سبې پلاستیک خرڅوم.
چه قدر پیسې پیدا میکنی
روزانه؟ 500 روپیا دیش یا سال به.
اوس پیسې چی میکنی؟
هغه باندې ډوډۍ اخلم یا د قطغی پچی اخلم.
په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د ماشومانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان د علي افتخاري چې په دغه غونډې کې ګډون کړی وویل هغوی توانېدلي په افغانستان کې له خطر سره مخامخ له 6 میلیونو ماشومانو څخه د 3 میلیونو په شاوخوا کې تر پوښښ لاندې راولي.
په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې دي. په ټولیزه توګه د اټکل شویو 6 میلیون ماشومانو څخه چې له خطر سره مخ د 3 میلیونو په شاوخوا کې تر پوښښ لاندې راغلي. په مرکز او ولایتونو کې ملاتړي مرکزونه جوړ شوي دي د هغو ماشومانو لپاره چې د تاوتریخوالي لاندې نیول کېږي یا قاچاق کېږي او یا ناوړه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي ورڅخه حمایت کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر ماشومانو جنسي تېري ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې په یوې 15 کلنې نجلۍ او په تخار ولایت کې په یوې 3 کلنې نجلۍ او 4 کلن هلک جنسي تیری شوی دی. یو شمیر کارپوهان له قانون څخه د معافیت فرهنګ موجودیت او د مجرمینو نه مجازات کول د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مهم عوامل بولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ښځو د چارو وزیر وایي چې د ښځو د کارموندنې په برخه کې یو لړ پلانونه جوړ کړي دي. حسن بانو غزنفر چې پرون په مزار شریف کې خبرې کولې وویل که ټولې دولتي ادارې د ښځو لپاره د دې ملي پلان په عملي کولو کې خپله ونډه په سم ډول ترسره کړي نور لسګونه زره افغان میرمنو ته د کار زمینې برابرېدای شي. له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال لطیف سحق دم په دې اړه نور راپور راکوي.
د افغانستان حکومت د میرمنو د چارو وزارت وزیر حسن بانو غزنفر وایي د میرمنو لپاره د کاري پلان چې د وزارت لخوا جوړ شوی د جمهور رئیس کرزي د فرمان په اساس د دولت ټول وزارتونه مکلف ګڼل کیږي چې باید په خپله کاري ساحه کې د میرمنو د کار موندلو او اسانتیاو د رامنځته کیدو لپاره کار وکړي. د میرمنو د چارو وزیر وایي د دې فرمان په اساس باید ټول وزارتونه هڅه وکړي چې باید میرمنو ته د کار موندلو اسانتیاوې برابرې کړي او د دې کار د ترسره کېدو سره به زرګونه میرمنو ته د کار زمینه برابره شي. د میرمنو لپاره دا کاری ملي پلان په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې د میرمنو د چارو وزارت لخوا پلی شوی ده. ټول وزارتونه دنده لري تر څو دا پلان پلی کړي. د معرف وزارت باید میرمنو ته ښوونځي زیات او ښوونکي وروزي او د لوړ زده کړو وزارت باید میرمنو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. حسن بانو وایي هغوی په پام کې لري چې د دې کاري پلان په اساس د 11 هغو ولایاتو نجونو ته څه پکې پرمختیا کمده د نورو ولایتو په پرتلې سره یو امتیاز په پام کې ونیول سي او هغوی هم وکولای سي چې د کانکور په ازموینه کې که څه هم ورته کمې نمرې ورکړل سي اما باید د خوښې پنځایو ته لار عمومي. وزیر وایي د میرمنو چارو وزارت دنده لري تر څو د دې پلان نه نظارت او د همدې کار لپاره شمال ته راغلی تر څو کوچني ماشومانو او میرمنو باندې د تاوتریخوالي د علتونو د پیدا کولو تر څنګ د دې پلان نه نظارت ترسره کړي. په همدې حال کې هغه میرمنې چې د همدې پلان په اساس د میرمنو چارو وزارت لخوا په پلی سوي پروژو کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده وایي د دې تر څنګ چې هغوی اوس مهال په کار ګمارل سوي دي هغوی کولی سي نور میرمنو ته هم لارښوونه وکړي. د بلخ ولایت د دهلودي ولسوالۍ د پرمختیایي مرکز دو تنه میرمنې داسې وایي
د دې ابتدا زنانه که بودن همیشه در خانه بودن کدام وخت هم که
دلته یو شمېر میرمنې مدام بیکاره وي ورته کار زمینه برابر سوی ده هغوی اوس ماشین نه لري او دې ماشینونه ګټه اخلي. دا مرکز تاسې ګورئ اوس مهال جوړ شوی ده او د دې مرکز په جوړېدو سره ځینو میرمنو ته د کار زمینه برابر سوی ده او هغوی اوس کولی سي چې عواید ترلاسه او خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړي. د میرمنو چارو وزارت په شمالي ولایاتو کې پر میرمنو او کوچني ماشومان نمانه د تیرو یا نه اندېښنه لري او عدلي او قضایي ارګانونه غواړي تر څو عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په جاپان کې د افغانستان د سفارت پر ودانۍ د ترمیم لپاره د 9 میلیون ډالرو د لګښت د څارنوالي په اړه څېړنه کوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مسلې د ولسي جرګې د غوښتنې له مخې چې دوسیه نوې ورستولې څېړنه کوي. د ولسي جرګې په وینا کله چې هارون امین په جاپان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، په 5 میلیونه ډالرو د افغانستان د سفارت ودانۍ اخیستل شوې خو 9 میلیونه ډالر نور د ترمیم لپاره ورته غوښتل شوي. ولسي جرګه ادعا کوي چې له هارون امین وروسته چې اکلیل حکیمی د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، د 2 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه یې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. اکلیل حکیمی اوس په واشنگټن کې د افغانستان سفیر او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لپاره د افغان لوري د خبرو اترو مشري کوي. نوریاس نوري دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د افغانستان ولسی جرګې په جاپان کې د افغانستان د سفارت پر ودانۍ د 9 میلیون ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه دوسیه د څېړنې په مقصد د دوهم ځل لپاره د افغانستان لوی څرنوالۍ ته استولې ده. د لوی څرنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د تېرې یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسی جرګې ترې غوښتي دي چې د دغو پیسو د لګولو د شفافیت او د تمویل د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي.
د یو دوسیه د پارلمان له طریق از موږ څارنوالۍ ته رسیدلې ده چې هغه د افغانستان د سفارت د تعمیر د اخیستلو او په هغې باندې د ترمیم د پیسو د مصرف په ارتباط باندې راغلی ده چې په هغې وخت کې جناب اکلیل حکیمی او یو بل څوک وو هلته د سفارت مسؤلیت درلود په توکیو کې. خو داسې ویل کېږي چې هغه تعمیر په لږو پیسو اخیستل شوی، ولې وروسته یې په ترمیم باندې د هغې 2 چنده یا 1.5 چنده نورې روپۍ لګول شوي دي. په دغه مورد کې خپله پارلمان د دې پیسې د راټولولو د مصرف د شفافیت غوښتنه کې شوې دي.
ولسی جرګه وایي کله چې ډاکټر عبدالله د بهرنیو چارو وزیر او هارون امین په جاپان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، په 5 میلیون ډالرو د افغانستان د سفارت ودانۍ اخیستل شوي او 9 میلیون ډالر نور یې ترمیم لپاره غوښتل شوي وو. د ولسی جرګې لومړی منشي ستار خواسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې وروسته له هغې چې اکلیل حکیمی د هارون امین پر ځای د سفیر په توګه په کار پیل وکړ، د سفارت پر ودانۍ د 2 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه یې همکاري نه ده کړې. ښاغلي خواسی وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه پیسې چا منظور کړې او په څه ډول مصرف شوي دي. د هغه په وینا همدا علت دی چې ولسی جرګې یو ځل بیا له لوی څرنوالۍ وغوښتل چې دغه مسله وڅېړي.
دا موضوع د افغانستان د سفارت تعمیر اخیستل په توکیو کې دی. په جاپان کې چې 5 میلیونه ډالر خپله تعمیر اخیستل شو، بیا وروسته 9 میلیونه ډالر نور ورباندې مصرف شو چې ولسی جرګې لپاره دا سوال ځای و. ولسی جرګې په تیرو کلونو کې کله چې دا موضوع راپیښه شوه په دې کې ډېر جدي غبرګون ښکاره کړ، خو متاسفانه چې اجرایي چارواکي په دې کې هېڅ واک ونه خوځوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په جاپان کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ په اړه یو دوسیه ترتیب شوې و. خو د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل دغه دوسیه څو میاشتې مخکې فیصله شوې ده.
په دې اړه باندې د نامکمله غلطو معلوماتو په اساس باندې یو دوسیه جوړه شوې و. ولی د دې دوسیه په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته مکمل معلومات وړاندې کړي او دا دوسیه د افغانستان د لوی څارنوالۍ د خوا رد شوی او په مکمل ډول باندې یو تړلې دوسیه ګڼل کیږي.
هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د دغو ادعاو په اړه د اکلیل حکیمی چې اوس په واشنگټن کې د افغانستان سفیر دی نظر واخلو، خو هغه په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. خو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې دغه ادعاوې مبهمې بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد اودیر اسافی وایي لومړی باید دا واضح شي چې دغه 9 میلیون ډالر هارون امین مصرف کړي او که اکلیل حکیمی.
ولسی جرګې چې د اکلیل حکیمی په نه همکاري باندې یاداش لوی څارنوالۍ ته لیږلې دا یو ګونګ یاداش دی، مبهم دی. دا معلوم نه دی چې آیا پخوانی سفیر د افغانستان په توکیو کې هارون امین هغه 9 میلیونه ډالر چې دوی ته سپارل شوي دی افغانستان د حکومت د خوا چې هلته آبادي وکړي د سفارت دپاره، هغه باید معلوم شي چې آیا هغه آبادي کړې ده که نه ده کړې. که هغوی دغه پیسې ټولې نقد نوی سفیر اکلیل حکیمی ته سپارلی، بیا نو سوال مطرح کیږي د اکلیل حکیمی نه چې دا پیسې دوی په کوم ځای مصرف کړي دي او دخلو خرچ دې ورته ورکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جاپان کې د افغانستان د پخواني سفیر هارون امین نظر هم واخلو، خو بریالی نه شو. د افغانستان په حکومتي ادارو کې د مالی فساد او د پیسو لګولو د شفافیت مسأله نوې خبره نه ده. په افغانستان کې د اداري فساد ضد یو شمېر اداري او ارګانونه تاییدوي چې په حکومتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی دی. یو شمېر په دې باور دي چې د دغې ستونزې هواري ته نه پاملرنه ښایي دغه نظام له بېخه ونړوي.
په جاپان کې د افغانستان د سفارت د اخیستلو او ترمیم په مسله کې د فساد په اړه مفصل راپور مو اوریده. افغان چارواکي ادعا کوي، البته قضایي چارواکي وایي چې د دې تعمیر ودانۍ په 5 میلیونه ډالر اخیستل شوی او 9 میلیونه ډالر د هغه پر مصارف لګیدلی چې په دې کې فساد پیښ شوی. دا موضوع تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ او په تفصیل سره د هغه جزئیات وګورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې اوریدلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د سولې هیله د هغې آزادې مشاعرې یو مهم مضمون و چې پرون د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې جوړه شوې وه.
دا ټوپک لول کوسکړه را پخلا شا هو طالب یار خپل کلی لرا شا.
په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د پکتیا قومي مشران او خلک د کلیو د پراختیا پر رئیس تور لګوي چې له هغو پروژو پرته چې دای پکې خپل برخه اخلي نورې پروژې نه عملي کوي. د کلیو د پراختیا رئیس دا ادعا ردوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا مشر د خلکو شکایتونه تر یو ځایه پر سم او پر ځای بولي. نور حال د داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مشران وایي چې د کلیو پراختیا رئیس د پرمختیایي شوراګانو د مشرانو په لاس هغه پروژې پلي کوي چې نوموړی پکې خپل برخه یا فیصدي ولري. دغه قومي مخور د کلیو پراختیا پر رئیس تور پورې کوي، پرته له هغو پروژو چې نوموړی پکې خپل برخه ونه لري نورې پروژې نه پلي کوي. او ځینې مشران په دې نظر هم دي چې له مرستندوی ادارو څخه د خلکو سره د مرستې په نوم راخیستل شوي توکي په بازار کې پلورلي. په پکتیا کې د مجاهدینو شورا مشر عبدالله مجاهد تور پورې کړ چې د کلیو پراختیا رئیس د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی څخه راایستل شوې مرستې په خلکو د ویشلو پر ځای په بازار کې پلورلې. نوموړی زیاتوي چې په دې اړه رغونډ کړي معلومات کره اسناد او شواهد یې اړوندو ادارو ته سپارلي، خو لا هم کومې مرجع پر اسنادو خبر نه دی کړی.
دو کال مخکې د تاسو زله مبارز سلو یو کس شورای انکشافي رئیس په مرکز ګرځیدل کې چې هغه سره د کورونو دوی وکړه چې هر شي موږ اسناد شواهد درو چې دوی په ګډ سره له پی آر ټی څخه مال واصل او بیا به درته راوړل بیا په خلک خرڅول. موږ د پیشنهادونه د عریضه ټول ځایونو ته شورای ولایتي ته وزارت انکشاف دیات او مقام د ولایت هم دا مخته کړی دی.
په پکتیا کې ځینې قومي مشران دا هم وایي چې د کلیو پراختیا رئیس په کلیو کې پرته له هغو پروژو نورې پروژې نه دي پلي کړې چې یاد رئیس پکې نیمایي ګټه یا فیصدي وانخلي.
زما نوم عبدالمجید رنجبر تخلص کوم. پکتیا په ولایت کې د بالاجي دي قوم یو تن سفینګیری او ملک. او په عین زمان کې د انکشافي شورا چې سردرک شورا په نامه یادیږي دغه د ریاست دندم په غاړه لرم. غواړم د انکشاف دیهات د مسؤول په اړه یو څه وضاحت ورکړم. هر پروژه چې د رئیس انکشاف دیهات په خوښه وي په دې دفعه کې فیصدي نه وي هېڅ امکان نه لري چې پروژه شاته ورکړي، ځکه تقریبا دغه څلور یا پنځه کاله کېږي چې دغه د منګه شورا جوړ سوی په مراتب موږ مراجعه کړې ده، مګر دغه چا سره چې ګوتې پټي وي په وضاحت سره زویلې سم چې هغه ته پروژه ورکړي او هغه ستونزې او نیمګړتیاوې چې د موږ د شورا او د موږ د محل خلکو دي د زراعت په برخه کې موږ ستونزې لرو، پلچکونه مو خراب دي، مګر د موږ سره د بیا جوړولو په عرصه کې هیڅ همکاري نه لري او هر کله چې وضو موږ ته منفي ځواب راکوي یو بانه نه یو بانه کوي.
کار چې دا رئیس د انکشاف دیهات کړی ده هیڅ اغله چا سره چزلی یا بستگی وی هغه سره کار کی شخصي کارونه مخته وی د سي عمومي یا د یو اجتماع په حساب دی کار نشي کول.
په پکتیا کې د کلیو پر اختیار رئیس رحمت الله سربری پر لګیدل ټول تورونه ردوي، وای دا سي نشي کېدلی چې دای دی په خپل خوخه پروژې پلی او یادې پکې ګټه او فیصدي واخلي.
ګور یو تعداد پروژې راغلي چې هغه تبيید د مخاور مشران دي په ټول افغانستان کې افغانستان سنتي ټولنه پارلمان موجود ده، سنا موجود ده، هغه وکیلان موکلین لري. ابوی تمن دی وزیر نو یو په کولاده امر اخیستی، یو تعداد خلکو نور د خپل روابط په اساس یا د شناخت په اساس یا د ډیر ضرورت په اساس دا کار کړی. ولې د زبی هی تعجب کې یو پروژه هم زدا سینه درن چې هغه شورا کلیوالي شورا د ولسوالۍ پرمختیایي شورا انکشافي شورا او هغه سلسله مرتب نیوي چې کړي هغه ما فرمایش شوی
د خلکو دا شکایتونه او تورونه چې د کلي او پراختیا پر رئیس یې لګوي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس کایسته جان هدي تر یو بریده منی وایي چې په یاد ریاست کې بستون زیوی خود دوی باید د څارونکو پایس په اړه لا نورې پلټنې هم کوي.
مونږ تر یو بریده به دا ومنو چې د انکشافیات په ریاست کې بستون زیوی بازوي مامورین به مثال د خلکو سره ښه چلنه کوي یا به د مشرتابه نه ګیلمن وي خفه به. مونږ دا موضوع هم تر څېړنې لاندې نیولې ده. کوشش کوو دا موضوع وڅېړو کومه ستونزه چې موجوده وي بیا به تاسو معلومات او یو به درته لازم هدایت کوو د ولایت مقام په رهبرۍ ته خبر ورکوو. د دې په ارتباط
احادي دا هم وایي چې په دې ولایت کې د یاد ریاست تر څنګ د نورو ادارو د مشرانو په اړه مرته لیکلي شواهد او اسناد رسېدلي چې وروسته له پلټنو به رسنیو ته په ډاګه کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ډله ییز امنیت د تړون غړي هیوادونه به په خپله روانه غونډه کې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو د اغیز پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتو کې د کانفرنسونو لرلارې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو د موندلو په هدف د مدني ټولنو او خلکو نظرونه او پیشنهادونه راټولوي. ولسمشر حامد کرزی له لسو څخه د زیاتو زندانیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د مزګړیتوب هڅې روانې دي او په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې ترڅ کې نن د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې هیواد د دې هڅو مشري کوي په قاهره کې وګوري. په سوریه کې د حکومت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې پلازمینه دمشق ته نږدې پر یوې پوځي اډې ولکه ټینګه کړې ده. او د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي پرون د مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان کې له موسمي سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د 900 میلیون ډالر بیرنۍ مرسته وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکو د کار او مزدوري له کموالي شکایت کوي او وایي چې په اونۍ کې لږ ورځې مزدوري ورته پیدا کیږي. دوی هم درځ وایي چې په دې پیسو یې د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کیږي. د خوست سیمایز چارواکي وایي چې دوی خلکو ته د کارموندنې په مقصد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې په پام کې لري. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د لاس مزدوري کوي د کار او مزدوري له کمواله څخه شکایت لري او وایي چې دوی ته په اونۍ کې له 2-3 ورځو ډیر کار نه پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د ورځې د مزدوري پیسې لګې دي او په دې پیسو د دوی د کورنۍ اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کیږي.
زه سعید الله تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً په چاو کې مزدوري پوره انتظار یم. تقریبا 3 ورځې کیږي چې کور موږ ته نه دی پیدا شوی. موږ فامیلی نه لري. موږ ډېر مشکلات ته موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ دا مشکل حل کړو.
نوم یې رحمان دی. هېڅ کور نه پیدا کیږي. په هفته کې چې موږ هر څومره کوشش وکړو یا 2 ورځې کور پیدا شي یا 3 ورځې فامیلونه سپسی دي.
زه دا 15 ورځې کیږي دغه چاو ته رسو. مزدوري سخته ده. مزدوري نه پیدا کیږي. یا مو پیسې کامې دي. کومه د نامې وختونه د چې څو کومه کورسه وکړه.
دا ورځې کېږي چې ډېر رغواله یم. 2 ورځې مې کور کړه ده. مې کور نه کړه په هوټل پروت یم.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په دې ولایت کې د کاري فرصتونو په باب وویل چې دوی په دې وروستیو کې په خار او ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملي کړي چې په زیات شمیر کې خلکو پکې برخه اخیستې ده. خاغلی پټان د کاري مواقعو د برابرولو لپاره د یو شمیر نویو برنامو د پلان خبره وکړه.
په دې د بلادونو پروژو کې شاوخوا 1000 کسان ته
د درې میاشتو لپاره کار برابر کړی وو. نن موږ د څه د پاسه $2,00,000 په اندازه باندې په ګربز ولسوالۍ په ځاځګیدار ولسوالۍ کې څلور پروژې لرو. موږ یو تعداد پروژې ډیزاین کړي دي، غواړو چې خپلو کاروندانو ته په یو معیاري شکل باندې خدمات وړاندې کړو.
د نظر خاوند میرولی جان لکھنوال وایي چې په ټولنه کې د جرایمو د مخنیوي و لاره د افرادو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دی زیاتوي چې په خوست کې د لازمو کاري اسانتیاو نشتون د دې لامل شوی چې د خوست ګڼ ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته ولاړ شي.
پهانو یو د جرایم د مخنیوي لار هم دا بلل ده تر څو په ټولنه کې د بیکاری ستونزه له منځه ولاړ شي. خوست کرنیزې سیمې کامل لري، نو زیاتره ځوانان اړ کېږي تر څو خارج ملکونو ته د کار لپاره ولاړ شي.
یاد دی وی چې دا مهال د خوست ولایت په زرګونو کسان په عربي هیوادونو او نورو ملکونو کې د کار او مزدورۍ لپاره په مسافرۍ کې شپې ورځې سبا کوي. نجیب الله خیل، آزادۍ رادیو، خوست.
آزادی رادیو تا وقت پونی سی
فائٹ اگینسٹ القاعده اینڈ اور ایفرٹس ان افغانستان
ناؤ دی رول ہیز چینجڈ القاعده ہیز گون ڈاؤن اینڈ طالبان ہیز سرٹن پاور فار سم سپورٹ اینڈ وی ار ناٹ اور
جہاں دی رول مور اینڈ فیڈرل سپورٹس فار سیفٹی اینڈ اسوسن بوسکم ریجن
وی ار ہاؤسفولیش اوف دی افغانستان
او تر ټولو مخکی زاند افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د سهار لس بجې او 15 دقیقې دی. تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او پل علم کې خبرېږي. درنو اوریدونکو، په دې برخه کې پام وکړئ د کابل چپ ورځپانو ته د کتنې برخې ته چې احمد زبیر ژمن کتنه ورته کړې.
ملي باور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي د طالبانو د کوټې شورا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي د کوټې شورا وروسته له هغې دا پریکړه کوي چې اسلام آباد ته د سولې لالي شورا د پلاوي د سفر په نتیجه کې یو شمېر کسان د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شول. په مطلب کې په دې اړه د طالبانو د تحریک دی یو پخوانی مسؤل محمد اکبر اغا نظر هم راخستل شوی چې ویلي دي که د کوټې شورا په یووالي سره په خپل دریس کې بدلون راوړی وي دا به د سولې لپاره مهم ګام وي. ملي باور د پاکستانو یو ورځپاڼه په حواله لیکلي د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شو طالبانو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکړ شوي دي. خدمتګار ورځپاڼه هم په همدې مسلې یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي د طالبانو د 40 مرکشانو نمونه له تور لیست څخه ایستل کیږي. په مطلب کې راغلي افغانستان، پاکستان او امریکا دغه کسان چې د سولې په برخه کې رول لوبولی شي تشخیص کړي او نمونه به له تور لیست څخه لري شي. د خدمتګار د سرمقالې سرلیک دی مکه او پرچا چې وبښپرتا. خدمتګار لیکلي په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوونکي خپل د جهاد نه خو ګرځیدل. ورسپانه لیکلي د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند په خوانی مشر قاضي حسین احمد په خپل فتوا او د افغانستان په ورانولو کې برخه لرلې ده چې تیر ورځ په خپل لزان وژن کې حمله روغ ووت. محور ورسپانه په خپل یو مطلب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وضعیت سیړلې چې سرلیک دی د ملکی وزارت. د مطلب لیکوال ادعا کړی چې د عامه روغتیا وزارت په چارو کې د جمهور رئیس حامد کرزی میرمن مداخله کوي. محور لیکلي د جمهور رئیس میرمنې د عامه روغتیا وزارت کې خپل یو ټولګیواله د مرستیال په توګه ټاکلې او هغې د خپل ټولګیوالو د حاکمیت یو دایره رامنځته کړې ده. ویساو رسپانې د خپل نننې غړې په غټ سرلیک د جمهور رئیس د بیان خبر راخسته چې ټینګار کړی ژر تر ژره د بګرام زندان مسولیت په بشپړ توګه افغان لوري ته وسپارل شي. رسپانې په دې اړه د یو سیاسي کارپوه عبدالستار سعادت نظر هم راخسته چې ویلي دي د بګرام زندان پر سر د جنجالونو اصلي علت له امریکا سره په شوې موافقې کې د ځینو اصلاحاتو ګونګوالی دی. هیوا دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې له جغرافیایي پلوه د افغانستان په اقتصادي وضعیت تبصره کړې ده. هیوا لیکلي نور باید د افغانستان اقتصادي ارزښت د سیاسي اهدافو ښکار نشي. ورسپانې لیکلي افغانستان د سیمې لپاره د یو ستر اقتصادي مرکز او د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د پل حیثیت لري، خو سیاسي لوبو او اهدافو یې دغه ارزښت تر پښو لاندې کړی. په سرمقالې کې هیله ښودل شوې چې وروسته له دې په افغانستان کې د سیاسي ناندریو او شخړو پر ځای په سیمه کې د دې هیواد اقتصادي رول پیاوړی شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ژمی را روان دی او له دې سره هغه کډوالې کورنۍ چې په کابل کې میشتې دي د را روان ساړه موسم له ستونزو څخه اندېښنې لري. دا کورنۍ چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو په زړو او نړېدلو ودانیو او یخیمو کې اوسیږي او شمېر یې شاوخوا 15,000 کورنیو ته رسیږي له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه د مرستې تمه لري. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د تیرو کلونو په څیر سږکال هم په کابل کې په سلګونو کډوالې کورنۍ د ژمي راتګ ډارولی دي. دا کورنۍ چې مختلفو لاملونو د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي، د کابل ښار په ځینو سیمو کې په زړو او نړېدلو ودانیو او یا خیمو کې اوسیږي. د دوهم پروان په واټ کې د دې کورنیو کابو 200 میاشتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. دو تنو رحم الدین او امام وویل
هر ځینه راغلی له پاکستان جلال آباد، هر ځینه راغلی یخنی مکی نه چای مونږ بخاری د شان مونږ لرو، شپې هم زیات یخنی کیږي. یو کمپله مونږ کندو یخنی هغې کې مونږ قراریږي.
دلته درې اویا کورې ضرورت خوراکي مواد نشته، کار نشته، غریبي نشته چې مونږ خپل روزګار مخکې بوزو. خاص نه لرو، بخاری نه لرو، سر خیمه نه لرو، داس پلات خرپالیا یو پلاستیک هم پیاچولی دا د یخ مخه چیرې نیسي. کار نشته، نه چوک ته چلاشه کار نه پیدا کیږي، مارکیټ ته چلاشه کار نشته. 500 روپۍ په دې مونږ چیرې روزګار پی کیږي؟ یو من لرګي په 100 روپۍ، یو بوجي وړو 1500 1400.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ میشتې دي چې له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته کډه شوې دي. د ازادي راډیو له هڅو سره سره د کډوالو چارو وزارت دوی سره د مرستو او خپلو تدابیرو په حق لسونه ویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي په ټول افغانستان کې د بې ځایه شوو کورنیو شمیر سباندې 1,13,000 ته رسېدلی او هڅه کوي چې افغان حکومت او بهرنیو مؤسسو سره په ګډه له دوی سره مرستې وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دوی دفتر پلان لري چې د تیرو کلونو په څیر بیا هم له مستحقو بې وزلو کورنیو سره یو اندازه مرستې وکړي.
اداره یونیسیف در سال روان مانند سالهای گذشته و 40,000 خانواده که حدود 240,000 نفر تشکیل میکنند وظیفه داره که مساعدت های زمستانی خود برسانند.
دیوی د یو ان اچ سی آر اداره د تیرو کلونو په څیر له 30,000 کورنیو سره چې د غړو شمیر سه باندې 240,000 تنو ته رسیږي غواړي ژمنۍ مرستې ورسره وکړي. یو این ایچ سی آر تیاری نیولې او هڅه کوي چې په راتلونکو نږدې ورځو کې خپلې ژمنۍ مرستې په بېوزلو کورنۍ وویشي. کډوالو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کار د نشتوالي او ناامنیو له امله مجبور شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او کابل ته کډه شي. دوی وایي که حکومت دوی ته په ولایتونو کې د کار زمینې برابرې کړي له خپلو سیمو به ونه وځي. تیر کال هم په ژمي کې په کابل کې په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ له ستونزو سره مخ شوې وې او د ډېر یخنۍ له امله پکې یو شمېر ماشومان مړه شوي هم وو.
نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان په هنتون په انګړ کې پرونی او آزاد مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې غنو شاعرانو په زړه پوري شعرونه ولوستل چې ګډونوالو یې بیلابیل مضمونونه هم خوښ کړل. د مشاعرې ته په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
شاوخوا 15 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي. افغانان په یو او بل نوم نیول کېږي، وهل کېږي، زورول کېږي او وژل کېږي. شاعرانو هم په همدې ټولنه کې سترګې غړولې دي. دلته لوی شوي د خپلو ملګرو، خپلوانو او دوستانو په مړو او زخمونو یې ژړلې، هر شیبه دردېدلې دي. نور له جنگونو، وژنو، زخمونو او ویرونو تنګ شوي دي او په جنگ کې له ښکېلو خواوو د سولې راوستلو او جنگ بندولو غوښتنه کوي. تایید افغان د شیر په ژبه له روانو حالاتو ژړلي او ګیله کوي چې تر کومه به د افغانانو وینې تویږي، دلته به خلک ژړیږي او کله به د دغه بې ګناه ولس قاتلان له وژنو لاس په سر کیږي.
زموږ له چغو کړیکو او له شوره زمانه مړه نشوه دا وږي سړي خوره زمانه. رقیب ستا محل باندې تاو د لمبې لګي کمکت جوړ شوی دا لور زمانہ مړا نشو دا وږي سړي خور زمانہ.
خپلواک سروري د جنگ لامل د وجل شو کسانو د یتیمانو او کندو په بد حالت اوخ کی توی کړي د هغوی چغو سره خپل جړه ملګری کړي دا
څوک بنگړی ماتوي څوک کوي ویرونا هر خوا دستړی ستړی فریادونا پر مګور د باران غوندې غمونا زمګ بر خلا زلا نس پیرا دا جڑا گانے دسل گئی دینی مش پا دا یو پیغلا سر تور سر او لچخ پیوا دا خیرات بوج تر شا زری زری وا خکاری دا چلخ پل جون دا بی مزی وا خلق ویلی آو کنڈ پختنا دا
سروری پا پای کی په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې جنگ بند کړي ټول افغانان سره د وروري لاسونه ورکړي او د هیواد د آبادۍ لپاره شریک کار وکړي
دا ټوپک لولې کوسکړه را پخلا شا هو طالب یار خپل کلی لرا شا
نور کله چې په کونړ کې مشاعری جوړیږي یا په سرلی وي یا د کونړ سین کلنۍ مشاعره وي یا کوم د خوښۍ پروګرام وي او یا هم څو شاعران ملګري سره راټول شوي وي چې د خپلو شعرونو په ویلو سره څو شیبې د غمونو او دردونو له نړۍ څخه د خوښیو ډکې خیالي دنیا ته پناه یوسي او هلته لږه خوښي او خندا وکړي خو نننی حالات بالکل بدلو هر شاعر ته به چې د شعر ویلو لپاره بلنه ورکول کېده نو د هیواد په روانو حالاتو یې ژړل او یوازینۍ غوښتنه یې د جګړې په لګېدلي اور د تیلو په ځای د اوبو شیندل او اور مړ کول و دوی ویل که په جګړه کې ولسي وګړي وسلوال طالبان او که د دولت سرتیري وژل کېږي ټول افغانان دي له ټولو کونډې رنډې یتیمان او غمژن خپلوان پاتې کېږي او د دغه ډول بې سرپرسته کسانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو زیاتېږي نو په کار ده چې جګړه بنده شي د ژوبلو افغانانو په زخمونو پټۍ کېښودل شي د یتیمانو په سر د رحم لاس راکش کړی شي او د ژړا په ځای خندا او خوښي ورکړی شي
مشاعرې په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال روحله انوري راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونو ته غوږی دادی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ښځو ادبیات په کوم لور روان دي، ښځو ادیبانو په وروستیو څو کلو کې کوم پرمختګونه کړي، ستونزې څه دي او څه غوښتنې لري. خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې وګمه رشیدې د خزو په اړه لاند خبرونه لولي.
د ننګرهار ولایت غنی کسبګری خزې خپل لاسي صنایعو ته د بازار تنشټوالي لامل شکایت کوي. وایي چې ډیری خزې لاسي صنایع تولیدوي خو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري. دا خبره تیرونه د جلال آباد ښار د شیرزی په لوبغالي کې د خزینه لاسي صنایعو د درې ورځې نندرتون پر مهال وشوه. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسا عمرانی وایي چې په دې نندرتون کې 15 غرفې وي چې له ننګرهار سربیره له کابل هم یو شمېر ښځو ګډون پکې کړی و او بیلابیل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. زیاتره کسبګرو ښځو غوښتنه وکړه چې په مرکز او ولایتونو کې باید وخت په وخت نندرتونونه جوړ شي او د دوی لاسي صنایعو ته مناسب بازار پیدا شي. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې یو خاوند خپلې مېرمنې سر غوڅ کړ. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د 25 کلنې بیبي جان سر یې میړه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله غوڅ کړی دی. په دې وروستیو کې دا دوهمه میرمن ده چې په هرات کې د خپل میړه لخوا وژل کیږي. د هرات د څارنوالۍ مسؤلان او د بشر د حقونو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د روان کال له پیله 40 میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د یو بل خبر لمخې تیرونی په بامیان ولایت کې هم یو سړی خپل میرمن په وهلو وهلو وشلیده. د بامیان د امنیت آمر محمد علی لغزی ازادۍ راډیو ته وویل د ښځه چې مریم نومېدله د کوما په حالت کې روغتون ته وړل شوې وه چې بیا وروسته یې ساه ورکړه. لغزی وویل چې د دې میرمنې خاوند میر احمد د پولیسو لخوا نیول شوی او له هغه څخه څېړنې روانې دي. درنو اوریدونکو، ښځه او د افغانستان ادبیات د هغه دوه ورځنی جشن نوم و چې تېره اونۍ د جرمني د فرهنګي مرکز ګویته انسټیټیوټ لخوا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او پل فرهنګي ټولنې په مرسته د کابل په بابر بڼ کې جوړ شو. په دغه جشن کې چې د افغانستان له مرکز او ولایتونو او دغه ورځ به هر څخه ګڼو راغلو ښځینه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، د افغانستان په معاصرو ادبیاتو کې د ښځو په ونډې خبرې وشوې، د هغوی مقالې او شعرونه واورېدل شول. ګویته انسټیټیوټ له اوو کلو راهیسې هر کال د ادبیاتو په برخه کې په یوه موضوع جشن جوړوي. دا چې سږ کال یې اووم جشن ولې ښځو یا د ښځو ادبیاتو ته ځانګړی کړی و، په دې اړه د ګویته انسټیټیوټ فرهنګي مشر ابراهیم هوتک معلومات راکوي.
ګویته انسټیټیوټ د نورو ډیرو فرهنګي هڅو تر څنګ په ادبي ډګر کې هم فعال ده. له ډیر وخت راهیسې سږ کال موږ دغه اړینه مسله ښځه او د افغانستان ادبیاتو په دې ګمان یم چې په دې کار سره موږ وکولای شو د ښځې ادبیات یو ځل بیا په ټولنیز شکل باندې مطرح کړو، د هغې نه باخبر شو او هغه د بحث وړ وګرځو. شی چې دي ولې متاسفانه په ټولنیز شکل نه دي شوي. د دې تر څنګ ښځې خویندې دې ته وهڅوو چې د خپل لاسته راوړنې قدرمنې وګڼي، د هغې ته وهڅوو چې نور هم پرې کار وکړي او خپل ځان د نورو سره سیال کړي.
که څه هم د افغانستان په ولسی ادبیاتو او فولکلور کې د ښځو ونډه له پخوا زیاته او د لمس وړ ده، خو په لیکلو ادبیاتو کې بیا تر شل کلو مخکې ګوته په شمار لیکوالې او شاعران یادولی شو. په دې وروستیو کلونو کې په ښځو کې د سواد د کچې زیاتېدو، د رسنیو په تېره محلي راډیوګانو پراخېدو او ډېرېدو له امله ښځې لیکوالې او شاعرانې هم ډېرې شوې دي. پخوانی شاعر او لیکوال او په پیښور کې د افغانستان فرهنګي اتشه پروین ملال هم د کمیت په لحاظ د ښځو لیکوالو او شاعرانو زیاتېدو ته ګوته نیسي. وایي
ښځینه ادبیات په دې وروستیو کلونو کې زما په نظر باندې د کمیت د لحاظ خوښ دي. یعنې ډېرې نجونې راپیدا سوي دي، ډېرې میرمنې راپیدا سوي دي چې دې لور ته مخه کړې ده. پخوا چې به د ادبیاتو په ښځینه برخه باندې خبرې کېدلې نو د یو څو تنو نومونه به یادېدله. اوس نام خدای ډېرې دي، خو د معیار په هکله خو متاسفانه چې زه په پېښور کې یم یا د مخه په کراچي کې وم، نو ما د دوی آثار واستونې نه دي لوستي. چې رښتیا تاسو وایم چې اوس د معیار د هغه د هنري
که څه هم پروین ملال د ښځینه لیکوالو او شاعرانو د پنځونو د معیاري والي په اړه څه ونه ویل، خو ګڼ کتونکي وایي چې د ښځینه ادیبانو د شمیر له زیاتېدو سره ګڼې داسې څېرې را میدان ته شوي دي چې په ټول برابرې ادبي پنځونې کوي. اوس مهال زیاتره ښځینه لیکوالې یوازې د خپلې ادبي او هنري تندې د ماتېدو لپاره لیکوالي نه کوي، بلکې له افغان ښځو سره د روان تاوتریخوالي په وړاندې خپل د اعتراض غږ د ادبي لیکنو او شعرونو په مرسته اوچتوي او له دې لارې مبارزه کوي. نولس کلنه ګلمینه یوسفزی چې له تنکۍ ځوانۍ یې د خپل زړه خبر د شعر په قالب کې تر نورو رسولې، ګڼ داسې شعرونه لري چې د ښځو درد یې پکې ښکاره کړی.
د ارواح طواف نن یې د سرو مریو هار ورک شوی، بیا یې د شنو خالو قطار ورک شوی، چا یې پلی چوکې بنګړي مات کړي چې د بنګړیو شرنګهار ورک شوی. پرون د دې کلی نسره ډولۍ کې دغه قارجن آسمان سپوږمۍ وړې ده چې د قدم لاندې ګلان غوړېدل د هغه هورو نه بهار ورک شوی. غماز او شپو یې د مین زړګي نه ټوله رڼا او هم ښکلا وړې ده. اوس یې زړګي تلار مندلای نه شي، ظالمه شپه کې ترې سهار ورک شوی. اوسی هم مړې هیلې په زړه کې اوسي، شهید شوي د پښتو په دود کې چې په فال کې د تقدیر ژوندۍ کړي، نن ترې هغه د مینې یار ورک شوی. یاره د ګل پر ځای اغزي غونچه کړه، که یې ټپي کړې زړه به درد نه کوي، ستا د الفت په قدر نه پوهېږي، نور د خوښیو انتظار ورک شوی. نور د آواز په چا اغېزه نه کړي، زما او ستا کعبه جدا جدا ده، ستا د اروا طواف ته دوی راغلي، خلکو په خپل نفس اعتبار ورک شوی.
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنسي محصله پاکیزه ارزو چې له دوه کلو راهیسې لنډې کیسې او مقالې لیکي وایي چې د کیسو زیاتره موضوعات د ښځو له ژوندانه راخلي.
دا چې د ښځینه موضوع ولې انعکاس کوم، زه په ټولنه کې همدا شی وینم چې دغه ښځه واقعا محکومه ده او زه غواړم د هغې هغه درد انعکاس ورکړم. که هغه قلم نه لري، که هغه کتاب نه پېژني، که هغه خپل درد نشي انځورولی نشي راه کولی، زه ورته ګورم، انګیزه ترې نه اخلم او هڅه کوم چې د هغې هغه احساسات راواخلم او ویې لیکم، خپاره یې کړم تر څو یو څوک یې ولولي او محسوس یې کړي او د هغې له هغه غم سره د هغې له درد سره هغه درد شریکي او غم شریکي ورسره وکړي. ګوره، که چېرته زه یوه موضوع په کیسه یا په مقاله کې رااخلم، نو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه لیک او لیکوالي او دا د شاعري ژبه چې ته وایي دا هنګینه ژبه ده، په زړه پورې ژبه ده او لکه سندرې دا سړي باندې تاثیر کوي. نو زه په دې باندې باوري یم چې که چېرته زه داسې یوه موضوع رااخلم او څوک یې ولولي، نو ګوندې خدای مهربانه ده چې هغه درد محسوس کړي او دوی بیا هغه کارونه ونه کړي چې هغه زما کرکټر یې په کیسه کې یا زما په مقاله کې کوم نقد ما کړی.
سره له دې چې لیکوالي ښځې په خپلو منظومو او منصورو پنځونو کې د ښځو درد ښکاروي، خپله هم لکه نورې افغاني ښځې چې له بېلابېلو خواوو ستونزې ګالي، له دې امله چې لیکنه کوي له کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. ګلمینه یوسفزی چې خپله ځینې وخت د خلکو او دوستانو ځورونو ان له لیکوالۍ زړه تورې کړي وایي:
زینه ستونزې شته چې د ټولنې د خلکو لخوا ویل کېږي ته په چا مینه یې، ته چا ته دا شعر لیکې. اصلا دا خبرې یو رقم د چا روحیه ضعیفه کوي. یو چا راته همداسې وویلې چې ته په چا مینه یې، خیر دې ما ته ووایه. ډېره یې وځورولم، خو په ما په بدله کې د هغې ته به مې سمه نه ویلې. بله ورځ بیرته هم رانغلم، خو بېخي مې زړه یو رقم تور شو شعر نه. بلې اونۍ ته چې لاړم، یو شعر مې ورته وویلې چې اوس مې دقیق په یاد نه دی. وایي: زه د نفرت نړۍ کې لږه شانته مینه کوم، افغانستان غوندې زړګی مې ټول پر هر دی. غمازه ستا په کیسه ګټه چې پیغور راکوې، په جاره وایم چې ما مینه کړې، مینه کوم.
د ټولنې له ځورونو سره سره ګڼې کورنۍ د ښځو له لیکوالۍ سره مخالفت کوي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي او د ولسي جرګې استازی ساحره شریف وایي چې ښځې له دې امله چې څه یې لیکلي یا یې له چا سره شریک کړي دي، ان د مرګ له ګواښ سره مخ شوي دي.
زما د ماما لور چې د ادبیاتو پوهنځی نه خلاصه ده، هغه وخت چې دې محصله وه د شعر ویلی، مګر هغه کله چې دې خپله شعري مجموعه ساتلې ده او کله چې واده کړی دی، د وهلو ټکولو سره دې مخ شوي ده چې ته ولې شعر ویلی دی او دا شعر د چا ته ویلی دی. همداسې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کې زموږ یوه ډېره ځوانه غړي په هلمند کې په دې ګنا چې په موبایل کې د بهیر سره اړیکې نیولې وه، موږ ته شعر ویلو، ځکه موږ په خپلو اونیزو ناستو کې د ولایتو څخه هم په مشاعره کې ګډونوال لرو. کله چې دې شعر ویلو، هغه د ورور لخوا ووهل شوه، نو دې خپل ځان ته اور واچوه او متاسفانه هغه په شفخانه کې بستر وه او بالاخره خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
کابل او ځینو نورو لوی ښارونو کې چې ښځې نسبي ټولنیز فعالیتونه لري، دا زمینه هم ورته برابره ده چې د ځینو ادبي ټولنو په ادبي ناستو کې ګډون وکړي، هم څه زده کړي او هم خپلې لیکنې له نورو سره شریکې کړي او د استادانو نظر پرې واخلي. خو د ګڼو ولایتونو ښځې بیا له دغه څه محرومې دي. د میدان وردګ ولایت یوه لیکواله چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې د دوی په ولایت کې شته داسې ګڼې ښځې او نجونې چې څه لیکي، خو د ادبي ناستې او یا له چا سره د شریکولو امکانات نه دي ورته برابر.
اوس پخوا نه ډېر بدلون راغلی، ښځې نجونې ډېرې هڅه کوي چې لیکنې وکړي، قلمونه یې راوچت کړي، خو ډېرې ستونزې او مشکلات دي کلیو کې. د ستونزو او مشکلاتو له وجې نه د دوی هغه بهر ته نشي راڅرګندېدی یا راوتی. د نجونو ښوونځي بند یو، څوک نشي کولی په ازاده توګه له مطبوعاتو سره تړاو ولري، نشي کولی چې ادبي غونډې او ناستې وکړي او خپل هغه سره شریک کړي.
د سمنګان د لرې پراته ولایت یوه شاعره وایي چې که څه هم د دوی په ولایت کې د لیکوالو ټولنه ادبي غونډې جوړوي، خو د کورنیو او ټولنیزو ستونزو له امله د ښځو ونډه پکې ډېره لږه ده.
زمانم فرح ناز سباون ده، ده سمنگان ولایت ده لیکون خود انجمن ده ایمه دی منگه پنشنبه ناستی لرو چوک سی نوی غوالی سی شیر و لیکوالی تا مخراولی ده کسته ده از منگه استادان دی البته ده منگه تا لارخونی کهی ده خزو تعداد لگ ده او ناری ندیر دی بکه منگه طولانه ده سی خزو تا سه توجه نکیگی پو نوم یادیگی ده خزو واق ده و ده خزو واق ده منتا خزو ناز تا لگوی ده خزو ده پاره هیز د خاص ځای نسته او هیڅ کله موږ د سی په جرات سره نسو کولای چې بده سیناستو کې اشتراک وکړو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې څلور کاله مخکې په کابل کې جوړ شوی او اوس د ګڼو ولایتونو په ګډون په خیبر پښتونخوا او جرمني کې څنګ لري، تر اوسه یې د ښځو لس کتابونه چاپ کړي، ګڼې کلنۍ مشاعرې او سیمینارونه یې جوړ کړي او هر اونۍ ناستې لري. د دغه بهیر غړي ګلمینه یوسف سعید داسې ادبي ټولنو جوړېدل او د لیکوالو او شاعرانو محالنۍ ناستې ځوانو او مبتدي شاعرانو او لیکوالو ته ډېرې ګټورې ګڼي.
دا ډېره زیاته ګټه رسوي. یو خو کورنۍ چې کله یوه لور خور هر څوک چې شعر وایي کور کې چا ته ووایي بېخي بې تفاوت وي، یعنی هغوی ښه نظر هم نه ورکوي، بد هم نه، ځینې بیا بېخي نیوکه کوي ته بېکاره یې چې دا شان لیکې، کله وایي لیونۍ شوې چې دا شان لیکې، په خپل درس ته دې فکر کوه، کار کوه. خو کله چې داسې غونډو ته ځي کنه هلته د اورېدلو لپاره یې کسان یې، د اصلاحاتو لپاره یې کسان یې، نو دې ته جرات ورکوي چې زه باید نور څه ولیکم. زه چې نوې بهیر ته راغلم ما په خپل ځان دومره حاکمیت نه لرلو چې زما شعر به شعر ته ورته وي کنه. له کله نه چې زه بهیر ته تللی یم او هلته شعرونه مې خپل وړاندې کړي، دوی ما ته دا زړه راکړی چې ته شعر لیکلی شې، ته یو څه لیکلی شې، یعنی دا زما لپاره لویه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راسته وای نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی، په کابل کې 14 یا بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4، او کله په پېښور لیک راسته وای نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 204 تیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم، سر لوړی اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com